قوت از شما.
د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد چیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو په کابل کې د نوي ملي جبهې له اعلان خبرو چې د ملي وحدت د حکومت د بدلېدو غوښتنه یې کړې. د دې جبهې له مشر انوار الحق احدي سره هم غږېدلی یو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صادق رښتینې څخه.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له تروریستانو سره چې په هر نوم وي مبارزه کوي. د انورالحق هادي په مشرۍ د افغان حکومت په وړاندې نوي جوړ سوي سیاسي اپوزیسیون د جمهوري ریاست انتخاباتو د سمدستي ترسره کېدو غوښتنه کړې او د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د چاودنو مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې منلی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له تروریستانو سره چې په هر نوم ووسي مبارزه کوي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت په هغه اندازه چې د سولې راوستلو لپاره هڅه کوي د امنیت په ټینګښ او له وسلوالو مخالفینو سره په مبارزه کې هم نه ستړي کېدونکي هڅې کوي. ښاغلی عبدالله، د افغان ځواکونو میړانې وستایلې او هیله یې وښودله چې دا سرښندنې به د دې لامل شي چې په افغانستان کې داسې سوله تامین شي چې د ټولو په خوښه وي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې همدا اونۍ په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډه وسوه او د هغو ډلو په خپل منځي په ځپلو ټینګار وسو چې سوله نه کوي. د افغان حکومت په وړاندې نوي جوړ سوي سیاسي اپوزیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د سمدستي ترسره کېدو غوښتنه کړې. د دغه اپوزیسیون مشر انورالحق هادي نن وویل د ده په مشرۍ اپوزیسیون یا نوې ملي جبهه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنې غړیتوب لري او د اوسنیو ټولو کړکېچونو د حل لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتونکي دي. ښاغلی هادي وویل چې د اوسني حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي او له خلکو سره سوي ژمنې نه دي پر ځای سوي. په سوریه کې د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګونو غړو او عامو خلکو نن په یوه لاریون کې د برېښنایي پیژندل پاڼو د ویش غوښتونکي سول. لاریون کوونکو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل او په دې برخه کې هر ډول سیاسي او قانوني خنډ هوار کړي. لاریون کوونکو خپل لاریون د کابل له بهرستان څخه پیل کړ، خو کله چې لاریون ورو ورو په تاوتریخوالي بدلېده او د حکومت د مشرانو عکسونو ته ور واچول سو، د پولیسو لخوا یې مخه ونیول سوه. د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د چاودنو مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې منلی. دغه چاودنې چې نن وسوې، پولیس وایي چې لږ تر لږه یوه چاودنه شایي انتحاري وي. شپږ نورې چاودنې هم سوي او شاهدان وایي چې درې مړې لیدلې دي. یوه چاودنه د قهوې په مشهوره کافي سټار باکس کې سوې ده او وروسته امنیتي ځواکونه لیدل سوي چې د دې کافي ودانۍ ته ننوتل. د جاکارتا پولیسو په ټویټر لیکلي چې یوه چاودنه د سارینا مال په نوم د پلورنځیو مخته سوي چې د اندونیزیا د پلازمینې اصلي او لوی تجارتي مرکز دی. په تازه معلوماتو کې راغلي چې د داعش وسله والې ډلې د دغه حملې مسؤلیت منلی. په سوریه کې د بشري مرستو دوهم کاروان چې د یوې اونۍ په جریان کې محاصره و، اوس د مدایا د ښار په لورې حرکت کړی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې نن وویل چې څلور څلوېښت لارۍ موټران چې خوراکي مواد او درمل پکښې بار وو، نن د دمشق څخه حرکت کړی. ویل کېږي چې په مدایا ښار کې چې د سوریه په شمال لویدیځ کې موقعیت لري، شاوخوا څلوېښت زره کسان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اسد د رژیم د ځواکونو لخوا کلابند پاتې دي. د آذربایجان په مرکز باکو کې د دې هیواد د ملي جبهې د اپوزیسیون ګوند یو فعال ونیول سو. توران ابراهیم تیره ورځ خپل کور ته نږدې ونیول سو. د نوموړي ورور رسمي ته ویلي کم تر کمه اووه پولیس یې ولیدل چې توران یې هغه مهال چې نوموړی د کار څخه کور ته روان و ونیوی. ویل کېږي نوموړي د نیرمان په نوم د یوې سیمې د پولیسو مرکز ته انتقال سوی. د آذربایجان پولیس پر داسې مهال د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو فعال نیسي چې هماهاله د دې هیواد په ځینو برخو کې د بیکارۍ د نرخونو د زیاتوالي او نورو اقتصادي مشکلاتو په وجه مظاهرې روانې دي. د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل د یوې لویې لاټرۍ ټکټونه خرڅول چې 1.5 میلیارد ډالر کېږي. د امریکا د لاټرۍ اداره وایي چې د دغه جایزې ګټونکي د جنوري په 14مه په فلوریدا، تینسی او لاس انجلس کې د لاټرۍ ټکټونه ترلاسه کړي دي. احتمال لري چې د دغه لاټرۍ وروستۍ ګټونکي 202 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. تیره ورځ زرګونه کسان په قطار کې انتظار ولاړ و تر څو د لاټرۍ ټکټونه ترلاسه کړي. د لاټرۍ ګټونکي به خپلې پیسې په نویشتو کلونو کې په څو قسطونو ترلاسه کوي او دوی مجبور دي چې د ټیکس ترڅنګ 9.6% فدرالي ټیکس هم ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ډول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نوی ملي جبهې د ملي وحدت د حکومت د بدلون غوښتنه وکړه. د دې جبهې مشر انوار الحق هدي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې سمه پرېکړه نه وکړې چې اشرف غني ته یې رایه ورکړې وه.
زه په دې اعتقاد نه وو چې دی به دومره بې عهده بې وفا اوسېږي یا به دومره پسې د عوام پرېب اوسېږي.
امریکا سبا د افغانستان هوایی ځواکونو ته څلور جنگی الوتکې سپاري. په کابل کې نن په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د الکترونیکي تذکرو د ویش غوښتنه یې وکړه. په ننګرهار کې یو شمېر کسانو د مځکو له غاصبینو سره د حکومت د روان قانوني چلند ستاینه وکړه.
په جلال آباد ښار کې د غاصبینو په وړاندې کمپاین چې تر اوسه ډېر غاصبین د ځمکو نیول شوي دي، په دې کار سره د ولس باور بېرته په حکومت زیاتېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې امریکا ژمنه کړې ده چې داعش به په عراق او سوریه کې له نوې لارو وځپي. د افغانستان د نوې ملي جبهې په نوم سیاسي اپوزیسیون د خپل موجودیت د اعلان ترڅنګ په هیواد کې د ژر تر ژره د جمهوري ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د دغې جبهې غړیو نن په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال د ملي وحدت حکومت د خپلو ژمنو په عملو کېدو کې ناکامه وباله. قسیم سلمل د ملي جبهې د پرانیستو غونډې ته ورغلی، راپور یې راکړي.
د ملي جبهې په نوم نوی جوړ سوی سیاسي اپوزیسیون ټینګار کوي چې له قانوني لارو د حکومت بدلون په افغانستان کې روانې نخوالې له منځه وړلی سي. د دغه جبهې غړو چې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي د بېلابېلو ګوندونو غړي او مدني فعالان دي، د پنجشنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. د ملي جبهې مشر او د سوداګرۍ او مالیې پخواني وزیر انوار الحق هدي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ملي وحدت حکومت باید خپل ځای یو بل حکومت ته پرېږدي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید په قانوني ډول خپل ځای د تازه انتخاباتو له لارې له اساسي قانون سره سم یو نوي مشروع باکفایته او صادق حکومت ته پرېږدي.
شغلی احدی ویل چې د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت، اقتصادي ودی، شې حکومتوالۍ او نور برخو کې پاتره غلې دی. نو موړی د غرض د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د حکومت د هڅو پر څرنګوالي انتقاد وکړ. د افغانستان نوې ملي جبهه همدارنګه خبرداري ورکوي چې حکومت شاید د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړه نسی کړی او اوسنی حکومت په همدې شکل دوام وکړي چې په هغه صورت کې به د دوی په وینا پر وړاندې قانوني مبارزه پیل کړي. په همدې حال کې د عدالت او پراختیا ګوند مشر سید جواد حسینی چې د ملي جبهې غړیتوب لري، د سیاسي اپوزیسیون د جوړېدو د اهمیت په اړه وویل: په دیموکراتیکو او ولسي نظامونو کې د اپوزیسیون ډلو شتون یوه ضروري مسله ده. په حقیقت کې اپوزیسیون د خلکو سترګې او خوژونه، د حکومت څارونکی او د ملت ژبه ده. ښاغلی حسینی وایي یوازې د اپوزیسیون په موجودیت کې دی چې حکومت فساد، کمکاریو او د قانون نقص ته متوجه کېدای سي. د ملي جبهې غړو په اساسي قانون کې د بدلون سره هم مخالفت څرګند کړ او اوسنی ریاستي نظام یې د افغانستان لپاره غوره وبلی. له دې څه باندې میاشت مخکې د جهادي تنظیمونو د مشرانو، پخوانیو قمندانانو او د پخواني حکومت د ځینو وزیرانو په ګډون د حراست او ثبات په نامه هم یوه شورا جوړه سوې چې هدف یې په حکومت کې د اصلاحاتو راوستل ښودل سوي وه. اخو د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی بیا مخکې له وخته د جمهور ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو په تړاو د نوې ملي جبهې د غوښتنې په غبرګون ازادي رډو ته وویل:
زمانی که
د وی کله چې داسې ګوندونه او ډلې رامنځته کېږي، ویناوې او پروګرامونه یې باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. ویناوې باید داسې وي چې د هیواد سترو ګټو ته زیان ونه رسوي. پاته سو د حکومت د مشروعیت خبره، د افغانستان حکومت د خلکو د رای له مخې او د اساسي قانون له مخې جوړ سوی، خپل مشروعیت لري او کار ته به دوام ورکړي. په همدې حال کې د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي له وخته مخکې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه اوس پر ځای نه ده. ښاغلی رنجبر وایي د جمهوري ریاست انتخابات که له وخته مخکې وسي، نو دا به د هیواد سیاسي وضعیت نور هم کړکېچن کړي.
په افغانستان کې مو د نوې ملي جبهې د اعلانېدو راپور اورېده. د دې جبهې له مشر انوار الحق هدي سره مې د خپرونې تر پیلېدو لږ مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې کوم ګوندونه په دې ملي جبهه کې راغونډ شوي دي.
مثل افغان ملت ګوند حرکت انقلاب اسلامي مولوی صاحب قلمدین هم نن وغږېده او د حزب عدالت او توسعه رئیس سید جواد حسینی دی هغه هم وغږېده او حزب عصر ما رئیس عبدالرحمن رحمانی دی هغه هم وغږېده حزب اجماع ملی جوانان افغانستان رئیس میر حیدر افغانزاده دی هغه هم وغږېده ملی غورځنګ د ډاکټر سید ځلان دوی دلاله موږ سره ده او ځینې نور هغه دي احزاب دي چې پوره د وزارت عدلیې سره نه دي راجستر شوي.
احدي صاحب تاسو د افغان ملت ګوند ته اشاره وکړه، افغان ملت ګوند څو برخې ده په یو ډول، د دې افراد هم له تاسو سره شته؟ ټول افراد له تاسو سره شته؟
نو دغه احزاب د څه مشر دلاله خو ده موږ سره ده، نور د ستالم زه خو نه پېژنم چې څوک دي.
د نوي ملي جبهې مشخص هدف څه دی؟
په افغانستان کې حالات ډېر خراب دي، دا حکومت مطلق او ناکام حکومت ختلی دی، محدودیت له لاسه ورکړی، مشروعیت له لاسه ورکړی، د کاري ظرفیت نه لري، صداقت باندې د عقیده نشته ده او محبوبیت دومره چې سبب دی چې د یو سوي پر اساس وایي حتی اوس د 500 څخه چې دی د حکومت محدودیت. نو په هغه اساس باندې موږ د نوو وخت د نوو انتخاباتو غوښتو، د مخکې وخت نه چې د انتخاباتو غوښتونکي یو
ورلمه انتخابات په داسې حال کې د انتخاباتو په کمیسون باندې انتقادونه دي چې درغلی یو کې لاس درلود په تیرو انتخاباتو کې او د ولسمشر تخنینی فرمان هم ملي شورا نه دی پاس کړی. فکر نه کوي چې ګران به وي چې په داسې شرایطو کې لسر انتخابات ترسره شي او انتخابات ډېر مصارف هم کړي؟
طبعا منګا د کمیشن دی اصلاحات کمیشن د انتخاباتو مسؤل د تیرو تقلباتو سلګنو او بغه کې د شدیدو اصلاحاتو طرفدار یو. دغه کوم پیشنهادونه چې کمیشن د اصلاحاتو انتخاباتي کړی دي لازم په عقیده د شفافیت مشکل نه حلوي او په دې اساس موږ غواړو چې دوی په دې باندې صدا تجدید نظر وکړي. پارلمان هم په قانوني غ نه ده، یعنی انتخابي نه ده او حکومت هم انتخابي نه ده، او نو دا تا مشکل یعنی څنګه استدلال موږ ته دي منلو ول نه ده او قبل چې کوم لارې حل نه ودی چې مهرباني کوي وایي چې لارې حل شي.
احادیث د عدالت او پراختیا د ګوند مشر سید جواد حسینی نن وویل چې اپوزیسیون هم جوړ کړی دی او اپوزیسیون حکومت د قانون نقص متوجه کوي. ستاسو له خبرو سره دا خبره ټکر نه لري ځکه چې تاسو اوسنۍ حکومت یو مخ نه غواړي او د حکومت نقص متوجه کوي؟
زه فکر نه کوم چې موږ موخه سم ده چې موږ نوې انتخابات غواړو. هغه وایي چې حکومت له قانون سره یعنی قانوني نقص کړی دی، دا خو دلیل دی لپاره چې حکومت عمر لاندې یو نوې انتخابات وشي.
اوغوی اپوزیسیون کلمه استعمال کړه، اپوزیسیون خو دې ته وایي چې د حکومت له کارونو سره په یو ډول په هم سمان مرسته هم وکړي که څرنګه؟
کوم ښه کاري موږ دې ته تایید کوو، اما اوس خو موږ اپوزیسیون موږ دې حکومت په موقف سره مخالف یو.
د انتخاباتو باندې تاسو ټینګار کوي، په تیرو انتخاباتو کې د ځینو ډلو او یا د ځینو استاسو ملاتړ وکړ په انتخاباتو؟
نه، موږ بیا د ډاکټر صاحب غنیم ملاتړ وکړ.
نو په هغه وخت کې چې تاسو ملاتړ کړی و، آیا دا یو سیاسي تیروتنه وه او که نه؟ فکر کوي چې په هغه وخت مو په ځای ګام اخیستی و؟
موږ د خلکو وعدو ته وګورو او اعمالو ته وګورو. دوی وعده یو شی کړی وه، مګر وروسته اعمال د فرق درلود. دوی ویلي چې موږ چوره سره یو سهامي شرکت چې ده نه منو او ما خپل شدید مخالفت کوو په دغه ډول چې دا نوی ملي حکومت ملي وحدت حکومت جوړ شو. متاسفانه زموږ نظر وانخیست.
ډاکټر صاحب هدي که دا پوښتنه یو ځل بل په بل شکل باندې تکرار کړم، تاسو په افغانستان کې د یو پیژندل شوي سیاستمدار په صفت باندې فکر نه کوئ چې څه باندې یو کال مخته د ډاکټر اشرف غنی په د ملاتړ لپاره په خپل پیشګویي کې تیروتی وي او ناکام سیاست هم په اصطلاح غوره کړی؟
زه په دې اعتقاد نه یو چې دای په دوره بیا ته بے وفا اوسېږي یا په دوره بس د عوام فریب اوسېږي. بله، په دې کې څه زه راوم، یعنی رئیس په ما دوره علم نه درلود چې دا سړی به دومره عوام فریب اوسېږي.
ستاسو د ملي جبهې سره پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم همکار دی؟
موږ سره کوم اړیکې دي نه لري، رسمي اړیکې نه لري. خدای دې وکړي چې زمونږ هغوی ترمنځ یعنی کوم هغه وشي چې مشترک شی پیدا شي. هغوی هم خپله هم ویلي دي چې موږ مستقل حرکت ته دا جبهه تقریبا پنځه شپږ میاشتې مخکې رئیس ما په دې باندې سره کار شروع کړی دی او کرزی صاحب موږ سره کومک وکړي، طبعا موږ یې سره هغه کوو، تقدیروو او ورته خوشحالي.
پنځه شپږ میاشتې مخته په فیسبوک او په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي وو چې تاسو له یو شمېر قمندانانو سره په شمال کې فرضاً له عطا محمد نور سره کتلي وو، آیا له هغه سره مو د ملي جبهې د نوې ملي جبهې په ارتباط خبرې کړې وې؟
نه خیر، نه هغه سره نه یم غږېدلی. زمودام د هغه سیاستمدارانو سره چې ده د افغانستان سیاستمدارانو سره ګورم، هغه څوک چې موږ په یو ځای کې کار کوو او یا چې ده ممکن په ځینې حالاتو کې مخالف هم اوسو، بیا هم چې ده موږ سره چې ده ګورو تبادل نظر چې ده کوو. په دغه وخت کې زه په دغه نظر باندې وم چې په حکومت ته موږ یو پیشنهاد وکړو چې حکومت اصلاحات راولي. حکومت هېڅ د اصلاحاتو په مود کې نه وو، نو په هغه اساس هغه سره ما د اصلاحاتو په باره کې خبرې کړې وې.
ډاکټر صاحب اهدی، مننه.
تشکر.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې مو راپور اوریده چې د نوی ملي جبهې غړي او د دې جبهې مشر پر دې ټینګار کوي چې د جمهوری ریاست انتخابات وار له مخه ترسره شي، خو بل لور ته د انتخاباتو په کمیسیون کې د اصلاحاتو هڅې اوسنی حکومت د ملي وحدت حکومت تیزې کړې دي. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه افسین له حکومت غواړي چې په خپلو قانوني اقداماتو سره د انتخاباتو د پروسې مؤثریت تضمین کړي. د دې شبکې غړیو نن په کابل کې په یو غونډه کې په انتخاباتي نظام کې په پراخو اصلاحاتو تاکید وکړ. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د انتخاباتي بهیر د تحکیم لپاره مدني ټولنه اکسین وای چې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر باید له هیڅ ډول ستونزو سره مخ نشي. د دې ټولنې غړو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزونو او لاستراوړنو په ملي کانفرنس کې له حکومت وغوښتل چې په قانوني اقداماتو دې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه تضمین کړي. د دې ټولنې غړي تیمور حکیمیار وویل چې حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر ته ژمن پاتې شي.
د اکسین شبکه له حکومت او پتیرا له سیاسي مشرانو غواړي چې د ملت د هیواد د مدني او نړیوالو ټولنې له غوښتنو سره سم دی د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر پر وړاندې ژمن پاتې شي او د قانوني اقداماتو په کولو سره دغه بهیر تضمین کړي.
همدارنګه یاد شبکه د غورابي د کمیټې د کار په ګړندیتوب هم تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند د تقنینی فرمانونو له ردېدو وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس د دغو فرمانونو ردېدل د مصلحتونو خلاف وګڼل. همدارنګه د غورابي کمیټې وویل چې چارې له قانوني ستونزو سره مخ شوې دي. سره له دې چې انتخاباتي کمیسیونونو د دغو تقنینی فرمانونو ردول مناسب ګڼلی، خو حکومت ویلی چې راولاړې شوې ستونزې ته به د حل قانوني لارې ومومي. څو ورځې مخکې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ویلي چې هیڅوک نشي کولی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر مخه ونیسي. په ورته وخت کې د ښاغلي دانش سیاسي سلاکار سید انور رحمتي چې د اکسین په ناسته کې حاضر و، بیا یې ډاډ ورکړ چې انتخابات به د اصلاحاتو په اساس په ټاکلي وخت وشي.
حکومت هم د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه پر مخ وړي او هم په 1395 لمریز کال کې د ولسي جرګې او دولتي شوراګانو انتخابات کوي. په دغو دواړو مواردو کې هیڅ مصلحت او ملاحظه د منلو نه ده.
بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوی د کمیټې غړي محمد نعیم ایوبزاده وویل چې کومه ستونزه چې د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسې پر وړاندې پیدا شوې د اندېښنې وړ ده. د له حکومت هیله وکړه چې د ملي مصلحت او د هیواد د ګټو په خاطر دی ملي ګټې له سیاسي او سلیقوي ګټو څخه پورته وګڼي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سبا به د امریکا 4A9 جنګي الوتکې افغان حکومت ته وسپارل شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن په یوه خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې دغه الوتکې ډېرې ثابتې دي او د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره به ډېره مرسته وکړي.
سبا 4 تیارې A29 بالی ثابت ماریبوي سالبته تیارات جنگی هلیکوپتر نیست به میدان هوایي کابل مواصلات میکنه.
دغه څلور جنگي الوتکې سبا د ماسپښین په 2 بجو د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې افغان حکومت ته د امریکا حکومت سپاري. تر دې وړاندې هند افغان پوځ ته څلور جنگي هلیکوپټرې ورکړې وې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ننګرهار کې د دولتي ځمکو د غاصبینو د نیونې لړۍ پیل شوې ده. چارواکو د یو دوو کسانو نومونه هم له رسنیو سره شریک کړي دي. عام خلک د حکومت د دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې له دې سره به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رالنډ شي او د خلکو اعتماد او اعتبار به پر حکومت زیات شي. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
ننګرهار ته د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی روسي سفر سره سم په دې ولایت کې د ځمکو د غاصبینو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د حکم پر اساس په دې ولایت کې د حاجي فاروق په ګډون یو شمېر غاصبین نیولې دي.
25 هکتاره ځمکه چې غاصبینو غصب کړې وه او مخکې قرارداد کړی و، بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي وه. هغه عاملین موږ یو مهم کس د هغو حاجي غلام فاروق نیولی دی. د ده دوسیه تقریبا د پولیسو د څېړنې څخه خلاصه شوې ده او یو بل ډېر غټ مهم غاصب چم ځانته ملک وایي د بیسودو د ولسوالۍ په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتیاوم کال کې غصب کړې وه هغه هم نیولی دی. هغه هم تر پوښتنو ګرمېژونو لاندې دی. هغه به هم ډېر ژر څارنوالۍ ته معرفي کړو.
نوموړی وایي یو شمېر نور مهم غاصبین چې د کانال ځمکې غصب کړي هغوی هم تر نظارت لاندې دي او په نږدې وخت کې به یو شمېر نور مهم غاصبین ونیول شي.
نور غاصبین چې مکمل د کانال ځمکه د تقریبا د 45 کلو را په دې خوا غصب کړې ده. د دوو غاصبینو په مقابل کې به هم ډېر جدي اقدام وکړو. عاملین به ډېر ژر اړوند څارنوالۍ ته معرفي کړو تر څو په خپله جزا ورسي.
په ورته وخت کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي د غاصبینو په اړه د دې جدي اقدام هرکلی کوي او وایي په ټولو برخو کې قانون ماتونکو سره دي دا ډول جدي چلند ترسره شي.
زبادوب عبدالله هوډ د جلال آباد ښار اوسیدونکي یم. د ولسمشر وروستی راتګ او په جلال آباد ښار کې د غاصبینو په وړاندې کمپاین چې تر اوسه ډېر غاصبین د ځمکو نیول شوي دي، په دې کار سره د ولس باور بیرته په حکومت زیاتېږي. تر اوسه به ولس بې باوره دی په حکومت.
خالد امانی د ننګرهار اوسیدونکی او د په ننګرهار کې د غاصبینو د نیولو پر پریکړه باندې لکه اوس څرنګه چې دوی کوم ګام اخیستی ده ښه ګام دی او په دې سره یعنی اعتماد پرې پیدا شو په حکومت سره. موږ هرکلی کوو په ننګرهار کې د هغوی د نیولو پریکړه شوې ده.
د غاصبینو په اړه دغه جدي اقدام داسې مهال ترسره کیږي چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال امنیتي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د کانال د ځمکې ټول غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې یو شمېر کسان د دې ستاینه کوي چې دولت له غاصبینو ګرځولې ځمکې بیرته ګرځوي. په کابل کې بیا یو شمېر کسانو نن مظاهره وکړه او پر دولت انتقاد وکړ. د مدني ټولنو ځینو فعالانو په کابل کې د بي مظاهرې په ترڅ کې د الکترونیکي تذکرو د ویش غوښتنه وکړه. یوسف خان ساتران د دې مظاهرې راپور راکوي.
دا کسان چې ځانونه د الکترونیکی تذکرو لپاره د جوړ شوي جنبش غړي بولي، په دې او ورته نورو شعارونو د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. دوی چې شمېرې لسګونو کسانو ته رسېده د پنجشنبې په ورځ د بارستان په سیمه کې راټول وو او ویل یې چې نور بې تذکرې چارواکي او بې تذکرې ولس نه غواړي. د مظاهرې یو تنظیمونکی احمد سکی
روان د تاوزې شناسنامه آغاز شوه.
د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ د پیل شي د دې کار ځنډ د خلکو او حکومت په ګټه نه دی. موږ غواړو چې د مسلحت پر ځای قانون پلی شي. چارواکي باید د قانون د پلي کېدو جرات پیدا کړي. مسلحت اخر تر کومه؟ دلته قانون ساتونکی نه لري،
حافظ نداره.
مظاهره کوونکو غوښتل چې د پښتونستان تر څلور لارې ولاړ شي، خو د باغ زنانه په سیمه کې پولیسو د مخته تګ مخه ونیوله چې مظاهره کوونکو بیا همدلته د ملي وحدت حکومت د مشرانو پلاستیکي جوړو شوو څیرو ته اور ورته کړ. دوی ویل چې د نفوسو د احوالو او ثبت قانون چې له مخې باید الکترونیکي تذکرې وویشل شي ټول مراحل طی کړي او اوس نه باید الکترونیکي کې تذکرې د مسلحتونو ښکار شي. د دغه مظاهرې بل تنظیمونکی اینودین بیک وایي
د الکترونیکي تذکرو ویش د افغانستان د پراختیا لپاره یو مهم ګام دی. دا امر به د هیواد د وګړو دقیقه شمېره معلومه او د درغلیو مخه به ونیسي. دا کار د الکترونیکي حکومتولۍ او د مجرمینو له پیژندلو سره مرسته کوي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. له دې وړاندې ویل شوي چې افغان حکومت به د دې پروسې د څه ډول پیلېدو په اړه له مشورو وروسته اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د الکترونیکي تذکرې د ویش ادارې د هغې د ویش لپاره چمتووالی ښودلی و، خو بیا بیا د دې پروسې له ځنډ سره د دغې ادارې سلګونه کسان شاوخوا میاشت وړاندې له دندې لرې کړی شول. لسګونه دا کسان داسې وخت بې له قیده د دغې پروسې پیل غواړي چې د ادارې فساد په وړاندې د څارنې ټولنې خپلواکي کمیټې په وروستي راپور کې د الکترونیکي تذکرو په اداره کې له خورا ډېرو ستونزو پرده پورته شوي او وایي چې که سیستم سم اصلاح نه شي د دغې لړۍ پیلول به ډېرې ستونزې او اندېښنې راولاړې کړي.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې خپرې شو. د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د فراه ولایت مدني فعالان د دغه ولایت استازي په ولسي جرګې کې د خلکو په وړاندې په بې پروايي تورنوي. د دوی په خبره د پارلمان وکیلانو دغه ولایت ته سفر درلود خو پرته له دې چې د خلکو ستونزې واوري بیرته له فراه څخه کابل ته ستانه شوي دي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
د فراه ولایت د مدني ټولنې استازي دغه ولایت د ولسي جرګې پر وکیلانو نیوکه کوي او وایي چې وروسته تر یو کال فراه ته راغلي وه خو تر دې چې د خلکو سره وګوري یوازې د ګمرک او نورو عایداتي ریاستونو څخه لیدنه کړې ده. د دوی په خبره فراهیانو او د مدني ټولنو استازو ډېرې ستونزې لرلې او غور سره د دوی سره یې شریکې کړې خو وکیلان په ډېر چټکۍ سره راغلي او له دوو ورځو وروسته بیرته تللي چې دا په حقیقت کې دوی موکلینو ته توهین دی. فرید حیبات او سید احمد خان د فراه ولایت د مدني ټولنې دوه فعالان په دې اړه داسې وایي.
دوی سفر ګټور نه بولم، د دې لپاره دوی خلکو سره ملاقاتونه نه درلود. هغه وخت د دوی سفر ماسر و چې دوی د خلکو سره ملاقات درلودل، د خلکو مشکلات یې اوریدل. دوی راغلي و یوازې دوغندر ګمرک ادارې ته تللي و، یو سونو ادارات تللی دي، هلته معلوم نه دي د څه په خاطر څه شی ویلی دي. دوی مشکلات یې ټول کړی دي که بیرته تللی دي.
آمدن با شرکای خود تشویح حساب کردن، آمدن که یک تعداد اقاربشان که بعضی دوسیه های داشتن در گمرک به خاطر اینکه ایره پتو پنهان کنن و یک زنگ خطر را بر مسئولین نشان بتن یا به از این خاطر آماده بود.
په همدی حال که د فراه وکیلان په ولسي جرګه کې بیا په دې برخه کې د مدني ټولنې استازي ګرام بولي. محمد سرور عثماني د فراه ولایت وکیل په ولسي جرګه کې وایي چې دوی د فراه ولایت د ټولو اداراتو ستونزې ځان سره اخیستي او د ولسمشر سره به یې شریکې کړي. دغه په خبره د مدني ټولنې استازو باید د دې سره کتنه کړې وای. فراه ولایت په ولسي جرګې کې څلور تنه وکیلان دي چې دوه تنه یې په روانې اونۍ کې د دوو ورځو لپاره فراه ته راغلي وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات غواړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې مهم ښارونه ونیسي. د امریکا متحده ایالات وایي د موصل او رقه ښارونو د بیرته نیولو لپاره به ځانګړي ځواکونه د عراق له پوځ او د سوریې له معتدلو وسلوالو یاغیانو سره همکاري وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د امریکا شاوخوا 200 ځانګړي کمانډو سرتیري به د عراق د موصل ښار په بیرته نیولو کې له عراقي ځواکونو سره ګډ عملیات وکړي. اشټن کارتر تیره ورځ په کنتاکی ایالت کې امریکایي پوځیانو ته په وینا کې ویل واشنگټن به د سوریې د رقه ښار په بیرته نیولو کې د سوریې د نظام له مخالفو معتدلو یاغیانو سره همکاري وکړي. د عراق موصل او د سوریې رقه ښارونه له ډېرې مودې راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې په کنټرول کې دي. کارتر وویل رقه او موصل ښارونه د اسلامي دولت په نامه ډلې پوځي، مالی او ایدیالوژیکي مرکزونه دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له داعش څخه د موصل او رقه ښارونو تر نیولو وروسته به متحده ایالات په عراق او سوریه کې د هغو نورو سیمو د نیولو لپاره پوځي همکاري وکړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې لاندې کړي دي. اشټن کارتر زیاته کړه چې نوموړی به راتلونکې اونۍ د دې نویو پوځي عملیاتو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مهمو غړو د دفاع له وزیرانو سره خبرې وکړي. خو د متحده ایالاتو د غلو رتبه پوځي مقام وایي له داعش څخه د موصل او رقه ښارونو نیول به ژر او اسانه کار نه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانه اونۍ کې کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې واشنگټن به په عراق او سوریه کې د داعش د ځپلو لپاره له دغو دواړو هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو 1300 سرتیري په راتلونکو څو میاشتو کې د عراقي ځواکونو او کورت پیشمرګ ملیشو د روزنې او د داعش پر ضد د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو په هدف عراق ته واستول شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې خبرونه لري او د ماشام لوو د سهار تر او بجو پورې په منځنۍ صفه دولش پښنوي او اف ام 3.15 د امریکا شخ آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو د خبری مجله همدل تر سره سيږي. په بل خبری مجله کې ستار فروغ له تاسو سره د خبرونه ته خیر راغله.
تشکر شیبر صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. سلام و به یکی دیگر از مجله های خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. یک اعتراف جدید سیاسی موسوم به جبهه نوین ملی افغانستان به عنوان یک اپوزیسیون حکومت امروز در کابل اعلان موجودیت کرد. در صدر مطالب خبری ما در این مورد برایتان بیشتر میگیم و با انوارالحق احدی رئیس این جبهه نیز صحبت داریم که با تفصیل میشنوید. نخست تازه ترین خبرها را بشنوید که سعید سمیع عباس پیشکش میکند.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها، رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به تروریستان که زیر هر نامه باشند مبارزه میکنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که فردا 4 طیاره نو A-29 به اردوی افغانستان تسلیم داده میشود. دومین کاروان کمک‌های بشری در ظرف یک هفته به سمت شهر محاصره مدایا که در تصرف مخالفین رژیم سوریه قرار دارد رهسپار شد. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به تروریستان که زیر هر نامی باشند مبارزه میکنند. عبدالله عبدالله امروز در یک گردهمایی در کابل گفت حکومت افغانستان به همان اندازه‌ای که برای رسیدن به صلح تلاش دارد، به همان اندازه در زمینه تامین امنیت و مبارزه با مخالفین مسلح تلاش های خستگی ناپذیر دارد.
در مبارزه با تروریسم تحت هر نامی که باشد، داعش، طالب، القاعده، مسلمان و باعث میراده قوی استاد استیم.
آقای عبدالله از نیروهای افغان ستایش کرد و آنان را قهرمانان خطاب کرد که با قربانی دادنشان افغانستان به صلح باثمر خواهد رسید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که فردا 4 طیاره نو A-29 از سوی آمریکا به حکومت افغانستان تسلیم داده می شود. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال دولت وزیری امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این طیاره ها مجهز هستند و به تقویه قوای هوایی افغانستان کمک خواهند کرد.
سبا 4 تیاره A-29 بالی ثابت ماریبوی است، البته تیارات جنگی است، هلیکوپتر نیست، با میدان هوایی کابل مواصلت میکنه.
این 4 تیاره فردا ساعت 2 بعد از ظهر در مراسم خاص از سوی امریکا به حکومت افغانستان تسلیم میشود. قبل از این هم 4 هلیکوپتر جنگی را به اردوی افغان داده بود. گروه سیاسی اپوزیسیون حکومت زیر نام جبهه ملی نوین افغانستان خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شد. انوارالحق احدی رئیس این جبهه جدید امروز گفت هدف آنان برآورده شدن خواسته های مردم است و عملکرد حکومت کنونی برای آنان قابل قبول نیست. آقای احدی گفت هزاران تن از نهادهای مختلف مدنی در این جبهه عضویت دارند و خواهان حل بحران های کنونی و برگزاری هر چه زودتر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستانند. ادامه اخبار. دومین کاروان کمک‌های بشری در ظرف یک هفته به سمت شهر تحت محاصره مزایا که در تصرف مخالفین رژیم سوریه می باشد رهسپار شد. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی اظهار داشت 44 لاری که مواد خوراکی و دوا را حمل می کنند امروز دمشق را ترک کردند. در حدود 40,000 نفر در شهر مزایا که در شمال غرب دمشق واقع دارد اسیر ماندند، زیرا این شهر از 6 ماه به این سو در محاصره قوای رژیم بشار الاسد قرار دارد. نظر به خبرها، از ماه دسامبر تا حال بیش از 20 نفر در نتیجه گرسنگی و قحطی در این شهر جان دادند. رئیس اداره کمک‌های بشری ملل متحد استیفن اوبراین هشدار داده است که شاید 400 نفر در نتیجه سوء تغذیه و نبود دوا در اینجا تلف شوند. یک کاروان کوچکتر مواد کمکی با 17 لاری به سمت شهرهای فاء و کفاریه حرکت کردند که در وضعیت خراب قرار دارند. یک تن از 3 روسی که به اتهام همکاری با گروه داعش در ترکیه بازداشت شدند در روسیه هم به اتهام فعالیت‌های تروریستی تحت تعقیب قرار داشت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروفا امروز اظهار داشت هایدر سلیمانوف که از منطقه تاتارستان روسیه می باشد در ماه آگوست به اتهام دخیل بودن در فعالیت‌های گروه داعش در لیست بین المللی افراد تحت تعقیب جا داده شد. زاخاروفا افزود سلیمانوف در ماه نوامبر سال 2013 روسیه را ترک کرد. رسانه های ترکی روز 13 جنوری خبر دادند که پلیس در شهر ساحلی مدیترانه انطالیا 3 روسی را به اتهام داشتن ارتباط با گروه داعش دستگیر نمود. گروه داعش مسئولیت حمله امروزه بر پایتخت اندونزیا را به عهده گرفت. صبح امروز چندین انفجار پایتخت اندونزیا جاکارتا را تکان داد و به تعقیب آن فیرهای اسلحه و انفجارهای دیگر رخ داد. پلیس اندونزیا میگوید که 7 نفر به شمول 4 حمله کننده در حمله امروزه کشته شدند و قوای امنیتی به تبادل آتش با حمله کنندگان درگیر بودند. در این حمله یک انتحاری هم شامل بود. اندونزیا که بزرگترین کشور اسلامی در جهان می باشد در اواخر به تهدیدهای افرادگرایی روبرو شده و پلیس ضد تروریسم در این کشور سرکوبی گروههایی را آغاز کرده است که به گفته آنها با داعش ارتباط دارند. و 3 تیکت برنده در بزرگترین لاتری در تاریخ آمریکا به فروش رسید. مقامات اداره لاتری آمریکا گفتند که برندگان این جایزه روز 13 جنوری تیکت‌های خود را در فلوریدا، تنسی و دامنه‌های لس آنجلس به دست آوردند. احتمال بردن جایزه نهایی این لاتری 1/292 میلیون می باشد و دیروز هزاران نفر در صفا برای خرید تیکت لاتری ایستاده بودند. برنده می تواند پول خود را در 29 سال با اقساط به دست آورد. آنها علاوه بر تکس ایالتی مجبورند 39.6% تکس فدرالی را هم بپردازند. پایان اخبار.
با تشکر از همکارم سعید سمی عباس که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کرد. ساعت 6:36 شنبه وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. یک ائتلاف جدید سیاسی موسوم به جبهه نوین ملی افغانستان امروز در کابل اعلان موجودیت کرد.
توقع داشتیم که در دوره دافت سبغنی و دافت سب عبدالله کارهای بسیار خوبی در ساحل اصلاحات اقتصاد و امنیت و غیره و غیره به پیش بره. بیکاری ما حتی یک سال 15% بلند رفته.
انوارالحق رهدی رئیس این جبهه بود. اکسین یا شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات در افغانستان خواهان ادامه تلاش‌های حکومت در زمینه اصلاحات نظام انتخاباتی شد.
شبکه اکسین از دوله مخصوص به حالان سیاسی می کند تا با در رزاکاشون مخوضای بلند مدنی جامعه مدنی و جامعه مدنی در افغانستان در طور روند اصلاح انتخاباتی خواهند.
برخی از فعالان مدنی در اعتراض به تأخیر در توزیع تذکره های الکترونیکی امروز در کابل دست به تظاهرات زدند.
روند توزیع شناسنامه ها آغاز شد و توقفش به نفع مردم نیست.
توزیع شناسنامه های بدنی یک گام نهایت مهم و مؤثر برای توزیع افغانستان است.
و مسئولیت حملات مسلحانه و موجی از انفجارها را در اندونزیا گروه دولت اسلامی معروف به داعش به دوش گرفته است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، اپوزیسیون سیاسی جدید زیر نام جبهه نوین ملی افغانستان امروز اعلان موجودیت کرد و در عین حال خواهان برگزاری پیش از وقت انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شد. از این جبهه امروز در کابل حکومت وحدت ملی را در عملی ساختن وعده هایش ناکام خواندند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی در نتیجه رأی مردم ایجاد شده و به کارش ادامه میدهد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
اپوزیسیون سیاسی که به تازگی زیر نام جبهه نوین ملی افغانستان اعلام موجودیت کرده است، تاکید می‌کند که آوردن تغییر در حکومت از راه قانونی می‌تواند به مشکلات موجود در کشور پایان بخشد. اعضای این جبهه که مشمول مقام‌های حکومت پیشین، شماری از فعالان مدنی و از احزاب سیاسی مختلف هستند، روز پنجشنبه اعلام موجودیت کردند. انوارالحق هدی، وزیر تجارت و صنایع در حکومت پیشین و رئیس جبهه نوین ملی افغانستان، گفت که باید حکومت وحدت ملی جایش را به حکومت جدید بدهد.
به فکر جبهه ملی، حکومت وحدت ملی تنها به نام افغانستان جایش را به یک حکومت که به اساس قانون اساسی و از طریق انتخابات تازه برگزار گردد بدهد.
او صادق حکومت تا فریدی.
احدی میگوید رهبران حکومت در تامین امنیت، بهبود اقتصاد، حکومتداری خوب و دیگر بخشان ناکام بودند و همچنان راهکارهای حکومت وحدت ملی را در پیوند به چگونگی انجام گفتگوهای صلح انتقاد می کند. از سوی دیگر جبهه نوین ملی افغانستان می گوید ممکن حکومت لوی جرگه را برای آوردن تعدیلات در قانون اساسی برگزار نتواند و همین گونه به کارش ادامه خواهد داد. آنان هشدار می دهند که در آن صورت به مبارزات قانونی خواهند پرداخت. از سوی دیگر سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه که عضویت جبهه نوین ملی افغانستان را دارد، در این باره که ایجاد این اپوزیسیون چه اهمیتی دارد می گوید
در نظام های دموکراتیک و مردم سالار وجود گروه های اپوزیسیونی امری لازم و ضروری است. در حقیقت اپوزیسیون چشم و گوش ملت است، ناظر حکومت و زبان ملت است.
آقای حسینی به این باور است که تنها موجودیت اپوزیسیون ها است که حکومت را متوجه فساد، نقض قانون و کمکاری ها می سازند. از این جبهه حکومت را در راستای آوردن تغییرات در قانون اساسی نیز انتقاد می کنند و می گویند نظام ریاستی بهتر از نظام پارلمانی است. این در حالی است که حدود یک ماه پیش شورای به نام حراست و ثبات که متشکل از چهره‌های پیشین جهادی است به هدف آوردن اصلاحات در حکومت اعلام موجودیت کرد. در همین حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در عکس العمل به این خواست جبهه نوین ملی افغانستان مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر رادیو زودی میگوید
زمانی که همچو احزاب به وجود نیام قسمی گروه‌ها به وجود نیام اظهاراتشان برنامه‌هایشان در چوکات قانون اساسی افغانستان باشه و اظهارات چند قسمی باشه که منافع اولیای کشور را صدمه نزنه. میمونه موضوع مشروعیت حکومت افغانستان به اساس رأی مردم افغانستان و در اساس قانون اساسی افغانستان تشکیل شده، مشروعیت خود را داره و با کار خود ادامه میده.
با این همه کبیر رنجبر کارشناس حقوقی و سیاسی افغان این موضع‌گیری و انتقاد جبهه نوین ملی افغانستان را نوقت میگوید. آقای رنجبر به این باور است که برگزاری پیش از وقت انتخابات در شرایط کنونی سبب بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد از آغاز به کار یک ائتلاف جدید سیاسی زیر نام جبهه نوین ملی افغانستان شنیدید. این ائتلاف به عنوان اپوزیسیون سیاسی حکومت با رهبری انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت و صنایع افغانستان ایجاد شده است. در صحبتی که از طریق تلفن با آقای احدی داشتم نخست از وی پرسیدم که چرا اقدام به تأسیس این جبهه کردند.
پیشرفت کاری حکومت چندان خوب نیست. 16 ماه ما فکر میکنیم حکومت ناکام است در همه ساحات، در ساحات حکومتداری، در ساحات اقتصاد، در ساحات دفاع و امنیت، در همه ساحات ناکام است. در افغانستان گرچه مخالفت با حکومت زیاد است ولی به صورت اپوزیسیون منظم و نسبتا قوی وجود نداره. ما به این فکر هستیم که 16 ماه تیر شد و به این سرعت بدی که اینا پیش میرن ما به امیدی نیستم که اینا بتانند راستی اصلاحات را آورده بتانند.
آقای احدی، شما قبلا از حامیان یکی از رهبران فعلی حکومت وحدت ملی به شما میرفتین، چی شد که شما حالا به منتقد حکومت وحدت ملی مبدل شدین؟
خب کارکرد حکومت است. کارکرد حکومت به این حکومت حمایت میکردیم. آقای غنی میگفت که به این صورت ما یک شرکت سهامی نمیساز. ما کاملا ما غیر موافق بودیم، مخالف بودیم با امرای امی حکومت دو ساره ای که خارج از ساحه قانون بود. خب بالاخره چون دو جا بازی مشکلات بود که انتخابات برای دوره سوم بگه داخل شده نمیتونست و اختلافات بسیار زیاد بود، ما مو مشروعیت نیمه را قبول کردیم و امید داشتیم که کارهای حکومت عدم مشروعیت طرز العملی در اونا جبران کنند. توقع داشتیم که در دوره دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله کارهای بسیار خوبی در ساحه اصلاحات اقتصاد و امنیت و غیره و غیره به پیش بره. به صورت مثال امسال برای اولین بار است که در 14 سال گذشته ما رشد منفی داشتیم. ما بیکاری موافقت در یک سال 15% بلند رفته. افغانی در یک سال قیمت خود ارزش خود بیشتر از 20% از دست داده. اون راپورا رو شما میشنوین که از خاطر فقر و به خاطر که مردم با آینده کشور چندان امیدوار نیستند، بیشتر از 1 میلیون مردم از اینجا مهاجرت کردند. خیلی امنیتیام سابق اگر طالبان 15-20% کشور زیر دست داشتن، حالا اینا خودشون میگن که بیشتر از 50% خاک زیر دست اوناست. داعش اونطور.
اما احادی صاحب فکر نمیکنین که در این اواخر کمک ها کم شده و تعداد نیروهای بین المللی هم کاهش یافته، همین سبب نشده که ناامنی ها هم افزایش پیدا بکنه و بیکاری بیشتر شوه؟
از لحاظ کمک های خارجی ما فکر نمیکنیم کمک های خارجی کم شده باشه. ببینیم در سال اخیر سرزیس به 2 موافقتنامه عمده شد. یکی موافقتنامه کنفرانس شیکاگو بود که به او اساس 4 میلیارد دلار سالانه دونرا به امنیت مملکت کمک میکنه، و دیگه کنفرانس ترکیه بود که به او اساس 4 میلیارد دیگه به اقتصاد مملکت کمک میکنه. هیچ وقت کمک به افغانستان از 8 میلیارد دلار زیاد نبوده. به این اساس ادعا که کمک ها کم شده، ما بسیار مطمئن نیستم که گپ درست باشه. و از سفیر خارجی هم که برآمده، اونا متجاوز شده سال 2012-2013 و یک قسمت 2014 برآمده. سال گذشته از افغانستان قوای خارجی ممکن هیچ نبرآمده باشه. به این اساس این استدلال است که بهانه گیری است.
در مورد افراد و چهره هایی که در کنار شما گرد هم آمدند در همین جبهه، اگر بگوین که چقدر دارای مفکوره و نظریات عالی و بهتر هستند که بتوانند واقع بینانه نقد بکنند عمل کرده حکومت را در آینده؟
نقد شما خود ما کردیم. امروز ما کنفرانس داشتیم، شروع جبهه را ما اعلان کردیم، اعلان موجودیت کردیم. ما پروگرام خود تحلیل خود دادیم، موقف خود در بسیاری مسائل طرح کردیم. طبعا شروع جبهه است، با مرور زمان مثلا تکنوکرات های زیاد را با خود خواهیم داشت، ولی ان شاء الله مدیریت حکومتداری را تا جایی که به من ارتباط داره، من ان شاء الله همین اطمینان را دارم که اگر به مراتب بهتر کردن میتونم. و اینکه کی از ما حمایت میکنه، فعلا سیاسیون از ما حمایت میکنه. البته در قسمت حکومتداری ما به تکنوکرات ها با زیاد رجوع میکنیم، و البته تکنوکرات ها را از گروپ های متحد خود میگیریم.
دکتر انوارالحق احدی، رئیس جبهه افغان نوین ملی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. این ائتلاف به عنوان اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان امروز اعلان موجودیت کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات یا اکسین از حکومت می خواهد تا با روی دست گرفتن اقدامات قانونی تداوم و مؤثریت روند اصلاحات انتخاباتی را تضمین نماید. اعضای این شبکه امروز در نشست در کابل روی ایجاد اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی تاکید کردند. در همین حال حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها پس از اصلاحات در نظام انتخاباتی سال آینده شمسی برگزار خواهد شد. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات یا اکسین میگوید روند اصلاحات انتخاباتی به هیچ صورت نباید با بنبست مواجه گردد. اعضای نهاد در کنفرانس ملی پیرامون پیشنهادات و یافته‌های شبکه اکسین به منظور اصلاح نظام انتخاباتی روز پنجشنبه در کابل از حکومت خواستند تا با انجام اقدامات قانونی تداوم و مؤثریت روند اصلاحات انتخاباتی را تضمین کند. تیمور حکیمیار، عضو شبکه اکسین، گفت حکومت باید در برابر روند اصلاحات انتخاباتی متحد باشد.
شبکه اکسین از دولت بخصوص رهبران سیاسی می‌خواهد تا با درزداش تقاضای بلند مردم، جامعه مدنی و جامعه جوانی به نوادان خود در طول روند اصلاحات انتخاباتی پابند گیرند، با انجام اقدامات قانونی تداوم و اثریت این روند را تصمیم کند.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات یا اکسین همچنان روی ادامه کار کمیته گزینش تاکید کرد. این در حال است که پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی شورای ملی، رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی آن را خلاف مصلحت ها خواند و کمیته گزینش گفت که کارشان با خلای قانونی مواجه شده است. بانک کمیسیون های انتخاباتی از رد این فرمان استقبال کردند، اما حکومت افغانستان گفته است که تلاش می کند تا برای حل این مشکل راه حل قانونی را جستجو کند. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، گفته که هیچ کس نمی تواند مانع روند اصلاحات انتخاباتی در کشور گردد. در این حال سید انور رحمتی مشاور سیاسی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در این نشست حضور داشت یک بار دیگر اطمینان داد که انتخابات بر اساس اصلاحات در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد.
حکومت هم پروسه اصلاحات انتخاباتی و هم برگزاری انتخابات ملی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال 1395 از همین اکنون تضمین میکند و آن را اجرا خواهد کرد. بنابراین هیچ ملاحظه و مصلحت در این دو مورد تدرستنی نخواهد.
از سوی هم محمد نعیم ایوبزاده عضو کمیته گزینش و رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید موانعی که بر سر راه عملی ساختن اصلاحات انتخاباتی در کشور وجود دارد نگران کننده اند. وی از رهبران حکومت خواست تا به خاطر مصلحت ملی، حفظ نظام و خواسته های مردم افغانستان در تصمیم گیری هایشان منافع ملی را نسبت به سلیقه های سیاسی ترجیح دهند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته
ساعت 6:50 شام به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی فعالان مدنی امروز با رواندازی تظاهرات در کابل خواهان توزیع تذکره های الکترونیکی شدند. تظاهر کنندگان گفتند که قانون ثبت احوال نفوس باید هرچی زودتر از سوی حکومت تطبیق شود و به جای مصلحت به اجرای قانون اولویت داده شود. پیش از این نیز چندین بار طی تظاهرات از حکومت خواسته شده است که در قسمت آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی اقدام کند. همایرا الکوزی از کابل گزارش می دهد.
این افراد که خود را اعضای جنبش توزیع تذکره‌های الکترونیکی می‌خوانند با سر دادن شعارها خواهان توزیع هرچه عاجل تذکره‌های الکترونیکی شدند. مظاهره کنندگان که تعدادشان به ده‌ها تن می‌رسید روز پنج شنبه تظاهرات را از منطقه بهارستان کابل آغاز کردند و گفتند که ملت دیگر مقامات و مردم بدون تذکره را نمی‌خواهند. احمد زکی تنظیم کننده مظاهره می‌گوید
روند توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود، توقفش به نفع مردم نیست، با جای مصلحت باید قانون نهادینه شود، جرأت تحکیم تطبیق قانون باید پیدا بکنند. تا چه وقت مصلحت؟ این مملکت از مصلحت گرایی امروز زمینگیر شده، قانون حافظ نداره.
تظاهر کنندگان میخواستند به چهارراهی پشتونستان بروند، اما در منطقه باغ زنانه پلیس جلو آنان را گرفت که مظاهر کنندگان در همان جا مجسمه های پلاستیکی رهبران حکومت وحدت ملی را به آتش زدند. آنان میگویند به اساس قانون ثبت احوال نفوس باید توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز شود که تمام مراحل آن تکمیل شده و دیگر نباید توزیع این تذکره ها شکار مصلحت های سیاسی گردد. عین‌الدین بیگ یکی دیگر از تنظیم کنندگان راهپیمایی میگوید که اگر تذکره های الکترونیکی توزیع گردد بسیار مشکلات برطرف خواهد شد و آنان از خواستشان دست بردار نیستند.
توزیع شناسنامه های برقی یک گام نهایت مهم و مؤثر برای توسعه افغانستان است. این امر آمار دقیق شهروندان کشور را روشن می‌سازد، جلو جهل و تقلب را می‌گیرد، حکومتداری الکترونیک را کمک می‌کند و در شناسایی مجرمین کارا می‌افتد.
خواستیم در این مورد نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما مسئولین مطبوعاتی ریاست جمهوری و ریاست اجرایه از صحبت در این مورد خودداری کردند. این در حال است که قبل از این اداره توزیع تذکره های الکترونیکی آمادگی کامل را جهت توزیع این تذکره ها اعلان کرده بود، اما بنابر دلایل نامعلوم پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی به تعویق افتاده است. این خواست در حال مطرح می‌گردد که در گزارش اخیر کمیته مستقل مبارزه علیه فساد اداری از مشکلات زیاد در این اداره پرده برداشته و می‌گوید که اگر در این سیستم اصلاحات به میان نیاید شروع این سلسله می‌تواند نگرانی‌ها و مشکلات زیاد را به بار آورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
پاکستان کارت های اقامت مهاجرین افغان را در آن کشور برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. تصمیم پاکستان در این مورد از سوی دفتر صدر اعظم پاکستان اعلان شد. پیش از این گفته شده بود که پاکستان کارت های اقامت مهاجرین افغان را برای 2 سال دیگر تمدید می کند. فرشته نگار جزئیات دارد.
پاکستان کارت‌های اقامت مهاجرین افغان را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. رسانه‌های پاکستانی گزارش داده می‌گویند نواز شریف صدر اعظم پاکستان کارت اقامت بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را که به گونه قانونی در این کشور زندگی می‌کنند تا آخر ماه جون تمدید کرد. قرار بود مسئله تمدید کارت اقامت مهاجرین افغان در پارلمان پاکستان مورد بحث قرار گیرد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته بود که در مذاکرات با مقام‌های پاکستانی روی تمدید کارت‌های مهاجرین افغان برای 2 سال دیگر بحث شده است. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند بنابر اینکه پارلمان این کشور نتوانست موضوع تمدید کارت‌های مهاجرین افغان را مورد بحث قرار دهد، صدر اعظم نواز شریف با استفاده از صلاحیتش تمدید این کارت‌ها را برای 6 ماه دیگر اعلام کرد. مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی می‌کنند از این تصمیم نواز شریف صدر اعظم پاکستان خوش به نظر نمی‌رسند. شاکر سباون یک تن از این مهاجرین در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید تمدید کارت‌ها برای 6 ماه دیگر نمی‌تواند مشکل مهاجرین افغان را حل کند.
چند ماه پیش یک رقم نوتیفیکیشن جاری کرده بودند، دو 2 سال وقت داده بود به افغان‌ها. خب حال یا کی گپ میزنه که 6 ماه وقت میته ایلیا که هم قبول نمیکنه به خاطر که ایجا افغان‌ها که است از یار سرنوشتش معلوم نیست، ایجا کاروبار میکنه، زندگی میکنه، اولاداش در مکتب است، یا دیگه نمیتونه که 6 ماه را قبول کنه. دیگه به نظر ما اینی فیصله نواز شریف که است این مثبت نیست.
بر اساس گزارش ها دفتر صدر اعظم پاکستان در مورد تمدید کارت های اقامت مهاجرین به وزارت خارجه و تمامی ماموریت های پلیس پاکستان اطلاع داده است. این در حالی است که عزت الله یک تن از مهاجرین افغان دیگر نیز تمدید کارت های اقامت برای 6 ماه سوی نواز شریف را مورد انتقاد قرار داده و میگوید حکومت های افغانستان و پاکستان باید در پی یک راه حل دراز مدت در مورد مهاجرین افغان باشند.
و ما میخواهیم از هر دو دولت های پاکستان و افغانستان کمی سرنوشت افغان ها را معلوم کنه، به خاطر که فعلا در افغانستان مشکلات زیاد است، بیروزگاری زیاد است، نمیتونه که مردم دفتن برن اونجا، کسایی که است اونا خودشان در مشکل قرار دارن و ما میخواهیم که حکومت پاکستان به ما وقت بده.
بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در حال حاضر حدود 1.5 میلیون افغان به گونه قانونی و حدود 1 میلیون دیگر به گونه غیر قانونی در پاکستان زندگی می کنند. پاکستان از 3 دهه به این سو میزبان بیشترین تعداد مهاجرین افغان است. مهاجرین افغان در ایالت های مختلف پاکستان زندگی می کنند و بیشتر در ایالت خیبر پشتونخوا این کشور مستقرند.
با دنبال حملات مسلحانه و موجی از انفجارها در اندونزیا، رئیس جمهور آن کشور مردم را به آرامش فراخوانده است. مسئولیت این حملات و انفجارها را که 6 کشته بر جای گذاشت، داعش به دوش گرفته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
جاده مرکزی شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا روز خونین و پر از نگرانی را پشت سر گذاشت. پلیس میگوید 5 حمله کننده توسط بم‌وسلاح و یک قهوه‌خانه هجوم آوردند که همه در نتیجه درگیری و تبادله آتش با نیروهای امنیتی کشته شدند. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا در انگام وقوع این رویداد در جاکارتا نبود، اما سفرش به یکی از مناطق دیگر این کشور را ناتمام گذاشت و به پایتخت برگشت. او در سخنرانیش با دنبال حملات و انفجارهای امروز مردم را به آرامش دعوت کرد. ویدودو همچنان افزود ملت و دولت نباید حراس داشته باشند و یا به چنین اعمال تروریستی تسلیم شوند. ما این حملات را که صلح اجتماعی ما را اخلال کرد تقبیح میکنیم و میخواهیم این پیام را به تمام مردم و اجتماع برسانیم. به مقام ها دستور دادم تا تمامی کسانی را که مسئول این حملات بودند و حتی کسانی را که از بیرون در این رویداد دخیل هستند دستگیر کنند. بر اساس گزارش ها پلیس اندونزیا امروز 4 شورشی مظنون را به اتهام دخیل بودن در حملات بمی و مسلحانه جاکارتا دستگیر کرد. در حال حاضر پلیس مشغول است تا هویت حمله کننده ها را شناسایی کند. لوهود پنجایتان وزیر امور هماهنگی سیاسی، حقوقی و امنیتی اندونزیا امروز گفت که تحقیق همه جانبه در مورد رویداد امروز در جاکارتا ادامه دارد. 5 تروریست کشته شدند و ما مطمئن نیستیم که مرد مسلح دیگر هم در آنجا باشد، اما تحقیق ادامه دارد. با بیش از 255 میلیون جمعیت، اندونزیا بزرگترین کشور اسلامی در جهان است، اما گاه و ناگاه شاهد تحرکات شورشیان بوده است. مرگبارترین رویداد تروریستی در اندونزیا در سال 2002 میلادی در یک بمبگذاری در جزیره بالی رخ داد. در نتیجه این رویداد بیش از 200 تن کشته شدند. با آنکه چندین بار دیگر شورشیان برای هدف قرار دادن مناطق مختلف اندونزیا تلاش کردند، اما پلیس ضد تروریسم در این کشور سرکوبی گروه‌های را آغاز کرده که گفته می‌شود با داعش ارتباط دارند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.